شپې درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم لومړی خبرونه لرو. طالبان او د کونړ د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې تیر مازیګر ډیورن کرښې ته څیرمه د پاکستانی پوځیانو او افغان طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. د طالبانو د ځایي چارواکو او د دانګام د بن شاهید سیمې د اوسیدونکو په وینا نښته وروسته له هغه وشوه چې پاکستانی پوځیانو د دوی په وینا د کونړ ولایت په ساحه کې پوستي جوړولې او ازغن سیمې تیراوه. د دې پېښې نور جزئیات وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی یو ور بیا د افغان جنوب پر مخ د شوانځیو په پرانستل کېدو ټینګار کړی دی. ښاغلی کرزی پرون په کابل کې له یو شمېر افغان میرمنو او نجونو سره کتلی او د شوانځیو د بیا پرانستلو په تړاو ورسره خبرې کړې دي. له ښاغلی کرزی سره په خبرو کې افغان شزینه فعالانو د نجونو د شوانځیو د ژر تر ژره پرانستل کېدو او دندو ته د شزو پستنېدو ټینګار کړی دی. د ښاغلی کرزی په قول په یو بیان کې چې د هغه په ټویټر باندې خبر شوی راغلی چې د هیواد شيګنه په دې کې ده چې د نجونو لپاره د تعلیم لار هواره شي او شزي په ټولو برخو کې پراخه باندې ولري. په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د شوانځیو له تړل کېدو 315 ورځې ووتلې. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي ټیمونه سبا سه شنبه لومړنۍ شلو ورځې لوبه کوي. دا لوبه د ایرلند په کوربتوب په بلفاس ښار کې کیږي. افغان لوبډله د یکشنبه په ورځ بلفاس ته رسیدلې. لومړۍ مسابقه د کابل په وخت په 2:30 بجو پیلېږي. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ په شلو ورځو لوبو کې له 15 مخکنیو لوبو څلور افغانستان ګټلی او یوه مساوي شوې ده. د ملي ټیم ځینې مشهور څیرې لکه راشد خان او محمد نبی هم د لوبو لپاره له ټیم سره یو ځای کیږي. د افغانستان په جنوب ختیځ کې په یو چاودنه کې د پاکستانی طالبانو درې مهم قومندانان وژل شوې دي. د ازادي رادیو مشال څنګه ته له موضوع خبرو سرچینو ویلي چې په وژل شویو قومندانانو کې یو هم خالد خراسانی ته نږدې کس عبدالولی دی. د دوو نورو نمونه حافظ دولت او مفتی حسن شودل شوې دي. د سرچینې پر اساس د پاکستانی طالبانو د تحریک یا TTP دغه قومندانانو پرون یک شنبه ماښام مهال د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې په موټر کې سفر کاوه چې ماینه په لار کې وچاودید. د بخښنې نړیوال سازمان د اوکراین په اړه د خپل راپور په خاطر بخښنه وغوښته. د یک شنبه په ورځ په یو بیان کې دغه سازمان د خپل راپور له امله د رامسته شوی خپګان او غوسه په خاطر بخښنه وغوښته. د بخښنې نړیوال سازمان د زمری په جرلسم په یو راپور کې لیکلي و چې د روغتونونو او شوانځیو په ګډون په ملکی سیمو کې د اوکراینی ځواکونو میشتېدو او د عملیاتو مخته وړلو د ملکی وګړو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راپور نه یوازې دا چې د اوکراین د ولسمشر چارواکو او خلکو غوسه وپاروله، بلکې په کیف کې د بخښنې نړیوال سازمان د دفتر مشر هم د دغه راپور په ناسم بللو سره د ځان او همکارانو د برعت لپاره استعفا ورکړه. او اوکراین وایي د دغه هیواد د غلو دوهمه جوپه لبنان ته رسېدلې ده. د اوکراین د زیربناو وزیر الکساندر کوبراکوف پرون یک شنبه وویل چې څلور کشتۍ ټول ټال 1,000 ټنه غله لیږدوي. پر اوکراین د روسیې له بریده وروسته له دغه هیواده د غلې دانې صادرات ودرول شول، خو د ملګرو ملتو او ترکیې په مزګرتوب اوس د اوکراین د غلو بیړیو ته د انتقال اجازه ورکړې شوې ده. په دې خبرونه کې چې اسمت څاروانی د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا موضوعات شامل دي. طالبانو له خپل ځواکونو غوښتل چې نن د عاشورا په ورځ کلک امنیتي تدابیر ونیسي.
کوم لسم د محرم د ایدو خپل مراسم ادا کوي. ایدا سره مخامخ یې د دې کې موضوع ته توجه وکړ.
دیورن کرشی ته چیرمه د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د طالب او پاکستانی پولیسو ساتو ترمنځ نشته شوه.
نو کونړ دانګام ولسوالۍ کې مين شاهي سیمه ته ویل کېږي، په هغه کې د پاکستان فوج غوښتل چې نورو پوستي جوړي کړي او زمان دا مجاهدینو دا طرف نداغی مخوانی ولشو
طالبانو پا زابل که چو تنه پا درو بخلی دی
دا استیناف محکمی لوری دا خلگو پا شتون و پا حضور که یوا شزا و یوا نارینا ندرس دوری و حلسو
پا ننگرهار که دا دینگی ناروخی لخبری دو دسته د دې ناروغي په اړه په کابل کې هم اندېښنې زیات شوې.
تبه مې درلوده، د سترګو درد، د عضلاتو بندونو درد مې درلوده، زړه بدوالی مې هم و.
او د افغانستان د رګبي ملي ټیم د آسیا دوهم مقام وګاټه.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
ملګر ملتو له طالب چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د اقلیتونو امنیت ته پام وکړي څو د عاشورا مراسم له بل بریده پرته تیر شي. نن دوشنبه د محرم لسمه د عاشورا ورځ ده. د دې ورځې په درشل کې کابل د څو خونړیو بریدونو او چاودنو شاهد و چې زیاتره شیعهګان پکې پنهه شول. دا موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د لګکیو د امنیت د ټینګښت غوښتونکی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه له خوا تېره شپه په یو ټویټ کې د کابل ورستي بریدونه په کلکه غندل شوي چې د دغه سازمان په وینا د داعش یا اسلامي دولت ډلې ترسره کړي او پکې 300 زیات کسان مړه او ټپیان دي. یو نامه ویلي د عاشورا په مراسمو کې د هر ډول برید د مخنیوي لپاره باید د اقلیتونو امنیت ټینګ شي. اخوا د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت یو چارواکی زین الله عابر پرون د عاشورا د امنیت د ټینګښت په هدف د یوې غونډې پر مهال له طالب ځواکونو وغوښتل چې د محرم د لسمې د امنیت د تامین لپاره جدي کار وکړي.
اوس خو په الحال دا د شګونو د یغه مسله د په الحال تاسو د نوې مسؤلیت در سپل کېږي. په الحال به تاسو جوال د چلن سره مهمه کېږي د شګونو چې کوم لسم د محرم د دوی خپل مراسم ادا کوي دا سره مخامخ یې دغه مزیته توجه وکړ.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت یو امنیتي کمیشن په جوړولو سره لشيګانو غوښتي چې خپل مراسم د سړکونو کې نه ترسره کوي او تکیه خانو او جماعتو کې د آزادۍ وکړي. د کابل په لویدیز کې ورشته بریدونو ګڼ شيګان چې دا ورځ د محرم په مناسبت په آزادۍ بوختي اندېښمن کړي. د غبریدونو ګڼې کورنۍ د ویر په ټغر کې نه ولې. رويټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د شنبې په ورځ د کابل ښار په پولیسو ختسمه کې د چاودنې له امله اته کسان مړه او څه باندې 40 نور ټپیان شول. تر دې یو ورځ مخکې د کابل ښار د شپږمې حوزې اړوند سرکاري سپسمه کې چاودنې اته تنه وژل او اته 40 نور ټپیان کړل. د دواړو چاودنو مسؤلیت د داعش خراسان څنګه په غاړه اخیسته. د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د داعش ګواښ له منځه تللی او دا ډله په سلو کې اته نوې ختمه شوې. خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته چې راتلونکي اونۍ به کال پوره کیږي داعش ډلې په کابل او د افغانستان په ولایتو کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په دغو بریدونو کې اکثر شیعهګان قرباني شوي دي. یو شمیر امنیتي کارپوهان وایي طالبانو په افغانستان کې داعش او نورې ترهګرې ډلې جدي نه دي نیولې، نو له همدې امله امنیتي پیښې نه دي کمې شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کونړ کې ولسی وګړي او چارواکي وایي 13 ورځ مازیګر مهال د دانګام ولسوالۍ په بن شاهي سیمه کې د پاکستانی ځواکونو او د افغان طالبانو د پوله ساتو ترمنځ نشته شوې ده. د دوی په وینا نشته ورسته لدې پیل شو چې پاکستانی پوځیانو د کونړ په خوره کې نوري پوسټ جوړولي او ازغن سیمه غزاو. د موضوع تفصیل واوري.
د کونړ دانګام ولسوالۍ چې د ډیورن فرضي کرخې ته څیرمه پرته ده، اوسیدونکي وایي د یک شنبې مازیګر 15 بجې پاکستانی ځواکونه غوښتل چې د بن شاهي سیمه کې د ډیورن لکرخې دی اړخ نوې پوستې جوړ کړي او اغزن سیمو غزوي، خو طالبانو یې مخالفت کړي او د دواړو لورو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. د سیمې یو تن اوسیدونکي قاري عبدالسلام ازادي راډیو ته وویل
د کونړ دانګام ولسوالۍ بن شاهي سیمه ته ویل کېږي بارډر دی. په هغې کې د پاکستان فوج غوښتل چې نورې پوستې جوړې کړي او زموږ د مجاهدینو د طرف نه د هغې مخه ونیول شوه او دوه پوستې د هغې د منځه لاړې د پاکستان فوج، او د پاکستان فوج د هغې نه بعد چې دی نو په کونړ دانګام په قاسم او سور کمر او تبیله سیمو باندې چې دی نو د افغان مرمۍ توغول شروع کړي دي.
په کونړ کې چارواکي هم مني چې بن شاهي کې د پاکستانی ځواکونو او طالبان ترمنځ نښته شوې ده، خو تر اوسه پکې ورته د مرګ ژوبل کوم خبر نه دی را رسیدلی. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف تیر شپه لس بجې ازادي راډیو ته د پیښې پاړه وویل.
دغه مشکل تقریبا 15 بجې مازیګر پېښ شوی دی. دغه چې سرحدي علاقه ده دغلته ګاونډي ملک ام فوج ځای په ځای دی او امارت اسلامي مجاهدین هم دي. څه وخت یو بل سره ډزې تبادله شوي دي او بالکل اوس وضع بیرته ارامه ده. دا هغې طرف نه څه توپونه راوختي دي او ځای په ځای لګېدلي خو هم داسې مرګ ژوبله نه لري. فلحال
د سیمې اوسیدونکي وایي د نښتې ځای ته له اسمار او نورو ځایونو نوي طالب ځواکونه وررسېدلي او جګړې د ماخوستن تر ناوخته دوام درلوده. بلخوا د سرکانو ولسوالۍ له ګنجګل څخه ازادي راډیو ته رارسېدلو راپورونو کې ویل شوي چې له تیرو دوو اونیو څخه پاکستاني ځواکونه لګیا دي او پر لوړو غرنیو نقطو پوستې جوړوي او له اغزن سیم دې اړخ ته د برخي ارو په وسیله د نخترو او نورو ونو ځنګل ریبي. د کونړ دانګام سرکانو شلتن ناړۍ مروره او خاص کونړ د ډیورند کرخې ته څیرمه پرتې ولسوالۍ دي چې له 2010 زیږدیز کال څخه د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو سره مخ دي چې پکې پر لسګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا وختي په سلګونو کورونه په زرګونه جریبه ځمکه او باغونه ویجاړ شوي او په سلګونه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
د طالبانو سیمه ایزو چارواکو په زابل کې د زناو غلا په تور څو تنه د خلکو په حضور کې په درو وهلي او په حبس هم محکوم کړي دي. په زابل کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحمت الله همت رسنیو ته په یوه پیغام کې تایید کړی چې یو شزه او یو سړی د زنا په تور 9 درې وهل شوي او په بند هم محکوم شوي دي. د دې موضوع تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د طالبانو چارواکي د خپلې لومړۍ دورې واکمنۍ په څیر یو وار بیا د خلکو په حضور کې تورنو کسانو ته سزاوي ورکوي. دا وار په زابل کې د یکشنبې پورز یو خزا او یو سړی د زنا په تور په درو وهل شوې دي. په زابل کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحمت الله حماد د دې علني محکمې په اړه رسنیو ته ویلي،
د زابل ولایت په مرکز قلات کې شپږتنه مجرمین چې سمو د وړاندې نیول شوي وو له چړونو څخه وروسته او د دوی د جرم له ثابتېدلو وروسته د استیناف محکمې له لوري د خلکو په شتون او په حضور کې مجازات شول. یوه ښځه او یوه نارینه دا د زنا په تور باندې مجازات شول.
سربیره په دې تورن سړی په شپږ کاله او تورنه ښځه په 2 بند محکوم شوي. د دغو دوو کسانو د اړیکو د جوړولو په تور هم یوه ښځه 40 درې وهل شوې او په 6 بند محکوم شوي. پاتې 2 کسان هم د غلاو په تور 40 او 45 درې وهل شوې او په 1 بند محکوم شوي. د طالبانو د واکمنۍ نږدې 1 تیریږي. د دوی چارواکي په تیر 1 کې د خلکو د بشري حقونو په جدي سرغړونه تورن شوي دي. طالبانو په جون میاشت کې په کندهار کې 3 9 درې وهل او تر هغه وروسته یې تیره اونۍ ننګرهار کې هم 3 د زنا او نامشروع اړیکو په تور په محضر کې هر یو په 9 درو وهل. د طالبانو چارواکو وروسته تر هغه په عام مازر کې د تورنو کسانو د مجازاتو مسله جدي ونیوله چې د دوی رهبر هیبت الله اخندزاده څه وخت مخکې په یو فرمان کې طالبانو ته امر وکړ چې شرعي قانون د تطبیق او د بشر په لاس قوانین دې نه پلي کوي. په عام مازر کې د تورنو کسانو د مجازاتو مسلې د بشري حقونو د سازمانو کلک غبرګون هم پارولی. له هغې ډلې د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي فرشتې عباسي ازادي راډیو ته ویلي، طالبان تورن کسان له کومې قانوني پروسیجر او عدالت ته لاسرسي پرته په خپل سر مجازات کوي. هغې اندېښنه وښوده چې که طالبان دې کړنو ته دوام ورکړي په ټولو سیمو کې به طالب عسکر هم خلکو ته په خپل سر سزاوي ورکوي. د تورنو کسانو د مجازاتو ترڅنګ که څه هم طالبانو په وار وار دا تور رد کړی، خو دوی د تیر جمهوري نظام د سلګونه پوځیانو او د کورنیو د غړو سهارایي محکمې وژنې یا تریتم کولو باندې تورن شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په غزنی کې یو شمیر کونډې وایي د طالبانو له راتګ سره ژوند ډېر ستونزمن شوی دی. په سوونه هغه مېرمنې چې میړونه یا په جګړو کې وژل شوي او یا هم په نشه یي توکو روږدي دي له نیستۍ او بېوزلۍ کړیږي. دوی وایي په اوس وخت کې ورسره څوک یو غیران مرسته هم نه کوي. دوی د طالبانو حکومت له چارواکو او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي.
دا پدان خو دا ورکه ولا کوم چې په کور کې راځي تاسو وګورئ دی وړو دی غړو دی هر خو ته نشم کور کې نس دا اوس په دغه تمو باندې پوه چې روړې باندې دا استرخان دی پلار تازه چول کړی د سمو دی وته استرخان وسنه لرو ته هم ځوند
شاوخوا ته دېش کلنه بس پیبي د غزنی ګیرو ولسوالۍ وسیدون کېده بس پیبي خپل کورنۍ سره یو ځای کلنه وړاندې د سختو جګړو او ناداری لامل غزنی مرکز ته راکټ سوي دا اوس ته دغه ولایت مرکز اړوند په امیر محمد خان کلا سیمه کې کندوالی ته په ورته په یو خټین کور کې ژوند کوي چې یو چا د وسیدو په مخه بې کرایې ورکړی دی بس پیبي د شپږو اولادونو مور ده مشر زوی یې دولس کلن او کشر لور یې یو نیم کلنه ده بس پیبي وایي ژوند یې ډېر له کړاوونو ډک دی په کور کې دومره څه نه لري چې خولې ته یې واچوي تر اوسه پورې چا د غران مرستنه د ورسره کړې
خپله باندې خدا د کریم مسیران دي داسې خواره د غریب غم یې نه ده خوړلې دیده او جومات به یې هم وخت هغه لیستونه وایي جوړ کړي ورېسې ورسې ولایت مخته ورېس بیا لیست موږ سره بل څوک نه جوړوي اتی به وایسته کار نه کوي نو چې موږ څنګه وو
لا بس بيبي سره په دغه خټین کور کې یو بل مېرمنه هم وسی
زما نوم پروانه ده مو یی دیدی کول سوالی دی رامک وضعیت ولې د دواړو کورو خراب ده د مام دغه نه زوی د رنگمال ده رنگمالی کې پلاستیکان را ټولوي نیمه بوجي وړو مې بل ورس خور را لېګل ورته دا وس غنه مې اخ کړی نیمه بوجي وړو غورا کړی
پروانه وای په خپلو ماشومان باندې په خدا نه په کور کې وړو لري نه غوړي نه چای او نه هم مالګه دا وای مشر زوی می تقریبا لس کلن دی او په بازار کې د خلکو بوټونه رنگوي خو دومره څنګه سیګټلای چی د ټول کور تر هدا ووزی پروانه وای په دا ورستو یو وختونو کې لراغلو مرستو څخه به برخه ده د دې باور دی چې کوم مرستې دل ترازی هغه ټول د خپلوي او خیشي په بنیاد سره ویشل کیږي
نه چا مرسته را سره کړي د کلمه سر ده چې ور سوای تاسو ماجر یو تاسو نه نس پلیست کی سوای مولایا ته ور سوای لیس جوړ کی ورې سی ور ورې نه اخلي ته برته کور ته راش
دا یوازې بس بیبی او پروانه نه دی چې لا خپل خواري او نستۍ څخه سر ټکوي بلکې په غزنی کې په سونو هغه میرمنې چې میړنه یا په جګړو کې وجل سوي او یا هم په نشې تو کورج دي لا نستۍ او بیوزلۍ څخه کړيږي دوی د طالبانو حکومت له چارواکو او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په غزنی کې له کندو میرمنو سره وخت په وخت مرستی سوی دی د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد وایي د هغه پولیس سرتیرو کندو ته هم مرستی ورویشلی چې عملاً له طالبانو سره په جګړو بوخت وو نو مولوی زیاتوي کوم کندي او غریبي کورنۍ چې له دغه مرستو څخه پاتې سوی هغه باید مراجعه وکړي
د عسکرو له کندو سره مرستی سوی دی او سر روان دي شخصا ما معرفي کړی دي انځ دي حوادث ریاست یو جې کولو د یو اربکی مور ولا څو میاشتې شپږ شپږ زره افغانۍ مرسته ورسره کوله د نور بل د اربکي وو د ډېرو ولو چې دا شخص ما معرفي کړی دی اطلاعات فرهنګ له طریقه او هغه څوک چې مسؤلیت یې ده لکه ولایت او نور ارګانونه هغه بالکل مرستې ورسره کوي بیا هم که چېرې پاتې یو هغه کولی شي ولایت ته پیشنهاد وکړي مرستې ورسره کېږي
غزنی هغه ولایت دی چې اوسېدونکي تر سختو جګړو را تېر سوي په سونو کونډیا په زرګونو یتیمان په کې ژوند کوي چې اوسې د ډیری هغه ژوند له سختو کړاوونو او بېوزلۍ سره مخ دی
د افغانستان د رګبي ملي ټیم د آسیا دوهم مقام وګاټه
افغان لوبغاړي پرون ماښام په پایلوب کې له سنگاپور سره مخامخ شول پایلوب ته تر رسیدو پورې څلور لوبي سر په سر وګټلې تفصیل په دې راپور کې
د انډونیزیا جاکارتا د آسیا د رګبي 7 ټرافي جام کورباو افغان لوبغاړو په فائنل کې له سنگاپور سره د لوبي میدان ته ورودانګل لوبه د دواړو هیوادونو په ملي سرود پیل شو خو بخت د افغانستان سره یاري و نه کړه افغانستان لکتر لګه دوه لوبغاړي د مخکینو لوبه پر مال جوړبل وو او د ورځې په جریان کې سخت لوبه تیر
کړی
افغانستان په دې فائنل لوبه کې د سنگاپور په وړاندې 19-15 ماته ومنله په دې ترتیب افغانستان د آسیا نائب اتل ولی ته ورسېده او سنگاپوریانو لومړی مقام ترلاسه کړ
افغانستان
د عمر سلیمان خیل په لوبډل مشري افغان لوبغاړو فائنل ته تر رسیدو د مخه د ایران په ګډون د آسیا څلور ټیمونه مات کړل. په سیمی فائنل یعنی ما پایلوبه کې ایران 22-0 مات کړی و. تر هغه مخکې له کوربه اندونیزیا نه 23-0 لوبه ګټلې وه. په لومړنیو راونډو کې هم هند 22-0 له مخې لري کړه. تر هغه مخکې د ټورنمنټ په اولنۍ لوبه کې له اردن سره مخو چې هغه لوبه 21-4 وګټله. د افغانستان د رګبي ملي ټیم داسې وخت آسیا له قوي ټیمونو سره د رګبي پاتلولۍ جام کې ګډون وکړ چې د افغانستان ګڼ لوبغاړي د وروستي یو کلن سیاسي تحول په خاطر له هېواده وتلي او د ګڼ نورو برخو په څیر ورزشي څانګې هم د بودیجې له نشتوالي سره مخ دي. د رګبي فدراسیون رئیس حارس رحماني ازادي راډیو ته ویلي ملي ټیم داسې وخت آسیا جام کې لوبي وکړي چې بودیجه ورته نه وزنګړي شوي. یوازې د افغانستان د رګبي فدراسیون نه بلکې ټول فدراسیونونه له کمو مالي امکاناتو برخمن دي. اوس خار څه بند دي، موږ هیڅ ډول حمایت نه دی لیدلی. آن ځینې ټیمونه لکه کرکټ او فوټبال چې یو شمېر فعالیتونه او لوبې لري، هغه هم له خپلو شخصي لګښتونو کوي. د افغانستان د رګبي ځینې ملي لوبغاړي له بهرنیو هیوادونو لکه استرالیا او نیوزیلند له افغان لوبډلې سره یوځای شوي. له دې ډلې د ټیم کپتان عمر سلیمان خیل چې د نیوزیلند رګبي په ملي لیګ کې لوبیږي او په روانو آسیایي لوبو کې د افغانستان لپاره ډېر امتیازونه هم ګټلي دي.
په ننګرهار کې د ډینګي تبیل ډیرې دوه وروسته د افغانستان په پلازمینه کابل کې هم خلک اندیشمن شوي دي. دوی له روغتیایي مسؤلانو غواړي چې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
روغتیایي مسؤلین وایي د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو سیمو په ماشومانو او لویانو کې د اسهالاتو یا نسناستي پر ناروغۍ د اخته کېدو واقعیات ډیر شوي دي. دوی زیاتوي په وروستیو لسو ورځو کې یوازې د خوست په سپیری ولسوالۍ کې د نسناستي 340 ناروغان چې ماشومان او لویان پکې دي تر درمنن لاندې نیولې دي. په سپیری ولسوالۍ کې د یو ګرځنده روغتیایي ټیم مشر ډاکټر محمد نبی زدران آزادۍ راډیو ته وویل
تقریبا په دلاس ورځی کې 340 نفر عادت د کولرا په خمیګ رجستر کړی دي، ثبت کړی مودي چې د نجمه څخه خوشبختانه ټول خدي خو یو څو نفر موږ مړی لرو چې هغه کې 15 نفر مشمون دي او 3 نفر لویون دي. عادت د کولرا د پیخ څخه مړه شوی دي.
د اسهالات یا کولرا یو شمیر پیخ د خوځ د سپیری ولسوالۍ سربیره د پکتیکا د گیان په زلزله ځپلي ولسوالۍ کې هم رامنځته شوی دي. د گیان یو دینی عالم مولوی نورجان زاهدی وایي
د گیان ولسوالۍ د زلزلې نه دیلې ډیر مشکل لري. یو د مشکلات نه یې دا د اسهال بیماری د کرولا بیماری ده. خلک په مختلفو بیماری باندې مبتلا دي. موږ د نړیوالې نه خصوصا د صحت ادارې نه جدي غوښتنه دغه ده چې دغه بیماری ته د توطیه او تمهید ونسي. خلق داس خلق دي چې هغه کلینیک نه لري، غسپتال نه لري، ډیر خلق تر وفات هم شو.
یو تن روغتیایي مسؤل ډاکټر سین الله وای له اختر مخ کې گیانه کې د اسهالاتو پیخي لري وي، خو پر اوسته وخت کې دا ډول پیخي کمی شوې دي.
او گیان کې پامون کې د اختر مخ کې د ای ډبلیو ډی کیسز یعنی په وختو کې اسهال ورته وای او سسپیکټډ کولرا د کیږي چې به زیات وي. هر اورل سینوم مونږ سل مریضان اډمټ کول پاغه کې مو چینوم څلور یا درې نفر ریفر کول یا ورګونتا یا شرنی ته هلته انشاء الله اوس حالات به کنټرول شوی دي. ځکه د وزارت نه یو څو دولس ټیمونه راغلي وو د عامه پوهاوي لپاره چې مثال دی کومې اوبه چې سیدي هغه ونس کی او صفا اوبه یو بل مسده هلوټرس نومیږي هغه هلته اوبه ورکوي. هم به اوس حالات نورمال شوی دي.
بل لوري ته د خوست چارواکي د سپیری په زلزله ځپلو کې د نسناست یا کولرا د پیښو ډیر دوه تایید کوي وایي په سیمه کې د ناروغۍ د کنټرول لپاره یو شمېر اقدامات کړي. د خوست د عامه روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم مندوزی ویل په سپیره کې د کولارا د خوریدو یو لامل د زلزلې له کبله له خپلو کورونو د خلکو بې ځایه کېدل همدارنګه په دې وروستیو کې پرلپسې بارانونه او سیلاونه دي چې د ساکانو اوبه ورڅخه یو څه ککړې شوې دي.
په سپیره ولسوالۍ کې د اسهالات واقعات بیخي زیات شوي دي. د په مقابل کې موږ د تولت څلور ټیمونه چې موبایل ټیمونه دي او دوام پک سنټر دا مېر لګلې دي چې ولته د دې سپکلې کې ګرځي چې دا سه حالات ولري ولاته تدوي کوي. خو په هغه ځکه د واقعیت په حقیقت کې زیات شوې دي.
د ډاکټرانو په وینا نسناسته یا د اسهالات ناروغي شدید، منځنۍ او خفیف ډولونه لري او د بی پروايي په صورت کې یو وژن کې ناروغي ده او ډیر په هغو ځایونو کې ورباندې خلک اخته کیږي چې او به ناپاکي او ککړتیا پکې ډیر وي.
په راپور کې مو واوریدل چې د خوست او پکتیکا ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې د نسناستي یا کولرا ناروغي خپره شوې ده. څوبرزی مخکمو له زابل څخه راپور درلود چې د دغه ولایت په ځینو سیمو کې د شری ناروغي خبره شوې او لکبلې لشتر لږه 15 تنه مړه شوې دي. په ننګرهار کې بیا د ډینګي طبي ناروغي خبره شوې ده او اوس په کابل کې هم ځینې خلک اندیشنه لري چې دا ناروغي به دې ولایت ته خبره شي. د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت وایي یوازې په ننګرهار ولایت کې د دې طبي اویا پیښې ثبت شوې دي، خو وایي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازمه تیاری لري.
ما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحې مراعت کړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي امید چې ونې مخکې په ډینګي طبي اخته شوی وایي زړه بدوالی د عضلاتو او سترګو درد د دې ناروغۍ نښې دي. امید وایي په ننګرهار کې د حشراتو زیاتوالی لامل شوی چې دی په دې ناروغۍ اخته شي.
تبه مې درلوده، د سترګو درد، د عضلاتو بندونو درد مې درلوده، زړه بدوالی مې هم و، د اشتها کمیدل هم ورسره مل و. دغه مرض تقریبا داسې یو څو ورځو لپاره و، زه یې لږ سره په تکلیف کړم. زما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحې مراعت کړي. په جلال آباد او شاوخوا سیمو کې ماشي او حشرات زیات موجود دي، د دې په خاطر باندې باید مخکې موږ وقایوي تدابیر ونیسو.
ډینګي تبه هغه ناروغي ده چې له یو ډول غوماش څخه انسان ته انتقالیږي او پر روغتیا ناوړه تاثیر کوي. د نړۍ د روغتیایي سازمان د څېړنو پر بنسټ وقایه او مخنیوي د دې ناروغۍ د کمیدو لپاره غوره لاره ده، ځکه ځانګړې درملنه یې لا تر اوسه نه کیږي. دا د سازمان په وینا د دې ناروغي د مخنیوي خلاره ده چې په ولاړو بو او نور هغو ځایونو کې چې غوماشه ژوند او هګۍ کوي لمنځه یوړل شي. په هغو سیمو کې چې غوماشه دي له پشخانو څخه استفاده وشي. هم دا ډول د ډینګي طبي او مخنیوي پاړه او د حشرو د لمنځه وړلو په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی وشي. روح الله تلاش چې په کابل کې ژوند کوي له روغتیایي مسؤلانو غواړي چې د دې ناروغي د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي.
د دغه ناروغي ډیروالی د دې لامل شوی دی چې په پایتخت کې په کابل کې هم خلکو ته اندېښنې پیدا کړي او یو ډول دوی اندېښمن دي چې چیرته دغه مرض مخنیوي ونیشي یا وقایوي تدابیرو ته په پام کې ونیول شي، نو دا به سرایتو کې نور خلکو ته، نور ولایتونو ته. نو زموږ د مسؤل چارواکو هم غوښتنه ده چې د دغه مرض د مخنیوي لپاره دي وقایوي تدابیر په پام کې ونیسي.
خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي دا ناروغي د تیر کال په پرتله ډیره کمه شوې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
موږ په تیر کال کې د ډینګي تقریبا ولسو په شخوا کې مثبت واقعیات درلودل. په ننګرهار کې سکل دغه واقعیات د څو میاشتو په جریان کې د اویو په شخوا کې دي. دغه واقعیات د هواد په نورو ولایتو کې شتون نه لري، یوازې د ننګرهار ولایت کې شتون لري.
ښاغلی زمان وایي د دې ناروغي د مهارولو لپاره پوره تیاری لري. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د اګست په 14مه راپور ورکړی وو چې په ننګرهار ولایت کې د جون له 12مې د جولای تر 13مې د ډینګي تبې 46 پېښې ثبت شوې دي. د دې سازمان د راپور په اساس په دوی کې 46 ښځې او یو شمېر هم له 15 کلونو پورته نجونې دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د استازي ډاکټر لو د پنګ له قوله ویل شوی چې د نامنیو طبي پېښو او د ناروغیو له خپرېدو سره افغانان له پیچلو بشري ستونزو سره مخ دي.
تاسو لا پیغامونو
محترم ده طالبانو دل سخو لډیر فضا بسو ځکه فضا بسو چې تقاوت پشي جو ریاست د تقاوت وی دلته نور مرادي دلته کار خلاص دی باندې دی ریاست ما یبینو ته جوزو وی دلته کار خلاص دی باندې دی لسره زوبات باندې دی لسره زوبات باندې دی اغلا سورجی پیو کال کی ریشوی دے دو غمر سرکا کریو والا ہے.
سلام علیکم کی لیل آزادی رالیو طول کار کون کو توڑا دیکھو ما در ہلمن ولایت مرکز پا خدا پر رام تایست پیوشنا ما او دا آزموش کوئی غام در ایسایی در ملی دایری در ایس ڈاکٹر پاکی محمد جی آزر غوشنو پوری والا سوی چی دلت از مرس پا ہلمن کی دادوان مرکز ولې نه راته فالکي ډاکټر صاحب محترم ځکه جنکیټونه کمپیوټران ورته راوړل شوي دي خو تر اوسه مرکز نه دی پاله شوی. بیا دوی وایي چې کېدای شي لاغو شي. مخکې موږ په اول ځون کې کار کوي، بیا دویم ځون ته راواړولو چې وایي ملي ادارې را تصمیم نیولی دي چې هغه ټاپ نمرې چې وړي دي هغه کسان باید په اول زون کې کار وکړي. موږ د آزاد رقابت له لارې دې پروسې ته راغلي. اوس د دویم زون دېرش پنځه دېرش کاسه ځوانان پرسونل دا بېکاره ګرځي، جمکټونه ورته دا پراته دي فعاله کېږي نه.
السلام علیکم، عین الله یم د تخار د ولایت نرسته ولسوالۍ. ټوله کلینک ته ورځو، کلینک کې دوا صاحبه راځي، دوا کلینک ته ټوله په خپل په دواخانو کې یو مریض ورشي صاحبه، اجل مریض دی، یو پیکټ بولي ورکړي نقطه ورکړي خپل دواخانې وباسه ما دواخانې دوا به.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو، اته بجې او دېرش دقیقې دي. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو وار بیا د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو په پرانستل کې دوه ټینګار کړی دی. ښاغلی کرزی پرون په کابل کې یو شمېر افغان میرمن و جنو سره کتلی او د ښوونځیو د بیا پرانستلو په تړاوی ورسره خبرې کړې دي. د افغانستان او آیرلند کرکټ ملي ټیمونه سبا سه شنبه لومړی شل اووره مسابقه کوي. دا لوبه د آیرلند په کوربه توپ په بلفاس ښار کې کیږي. د افغانستان په جنوب ختیځ کې په یو چاودنه کې د پاکستانی طالبانو درې مهم قومندانان وژل شوي دي. د ازادي راډیو مشال څنګه ته له موضوع خبرو سرچینو ویلي چې په وژل شویو قومندانانو کې یو هم خالد خراسانی ته نږدې کس عبدالولی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د اوکراین په اړه د خپل راپور په خاطر بخښنه وغوښته. د یکشنبه پورس په یو بیان کې دغه سازمان د خپل راپور له امله د رامنځته شوي خفګان او غوسې په خاطر بخښنه غوښتې ده. او اوکراین وایي د دغه هیواد د غلو دوهمه جوپه لبنان ته رسېدلې ده. د اوکراین د زیربناو وزیر الکساندر کوبراکوف پرون وویل چې څلور کښتۍ ټولټال یو سل اویا زره ټنه غله لیږدوي. د خبرونه په دوام کې در 3 ساعت تلار شي.
در 3 ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې ز خبرونه.
په سلامونو مو درسي ساعت خبرونه ته هر کله کوم. نن په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي یو کیمیا وړاندې کیږي. د لرن افغانستان تعلیمي موسسې د خبرونه درسي مواد چمتو کړي او له ازادي رادیو خبريږي. په پیل کې د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن په لسم ټولګي کې کیمیاوي اړیکې لولو. لومړی خون کایدا تا کیمیاوی اړیکه تعریفوي او ورپسې به داوا روچی کیمیاوی اړیکه څوډه ولدا او هر کیمیاوی اړیکه د کوم کیمیاوی تعامل سبب ګرځي. د درس په دوام به داوا روچی ایونی اړیکه څنګه رامنځته کیږي او کیمیاوی تعامل یې څنګه دی.
کیمیاوی اړیکه وایو، کیمیاوی اړیکه پېژنه چې کیمیاوی اړیکه څه ته وایي یا کیمیکل بوند څه چې ته وایي. د جس هغه کو چې دوه اټومونه سره یو ځای کوي، یعنی سروانه شوی د کیمیاوی اړیکو په نامه سره یادیږي. کیمیاوی اړیکه ډولونه لري چې کیمیاوی اړیکه د هغې د ترکیب د میخانیکیت له مخې په لاندې ډولونو باندې ویشل شوی دي. ایونی اړیکه ده، اشتراکي اړیکه ده چې اشتراکي اړیکه به ځانته ډولونه لري چې یو ګونی دوه ګونی درې ګونی اشتراکي اړیکه دي. یو طرفه اشتراکي اړیکه یا کوارډینټ کوویلانت بوند دي، قطبي اشتراکي اړیکه او غیر قطبي اشتراکي اړیکه پولر اور نان پولر کوویلنٹ بونڈ سے. ہمدارنگا فلزی اړیکه، میٹالک بونڈ، ہائیڈروجن اړیکه یعنی ہائیڈروجن بونڈ، ہمدارنگا ونڈروال اړیکه څخه عبارت دي. اوس په پاول سرکی آئینی اړیکه پیژنه یا هم الکترووالنٹ بونڈ یا آئینیک بونڈ پیژنه چې ستاوایه هغه کیمیاوی اړیکه ده چې د تعامل کوونکو اټومونو ترمنځ د ویلانسي الکترونونو د ورکولو او اخستلو په اساس جوړیږي. د آیونی اړیکه په نوم سره یادی، یعنی هغه ویلانسي الکترونونو د چې یو بل ته راپره ورک ورکوي د هغه په اساس یو آیونی اړیکه جوړیږي. لکه آیونیک بوند چې د لیتیم او فلورین ترمنځ وینو چې الکترونونو د راپره ورکې په اساس یو د بل ترمنځ جوړوي. همدارنګه آیون پیژنه چې مثبت او منفي چارج لرونکي ذرې ته آیون وایي. چې مثبت چارج لرونکي ذره د آیون د کتون یا کتون په نامه سره یادیږي، او منفي چارج لرونکي ذره د آیون د انیون یا هم په نامه سره یادیږي. او ځینې کتیونز پیژنو لکه هایدروجن د سوډیم، مګنیشیم، کلسیم او سلور څخه عبارت دي. همدارنګه ځینې نورې لکه آیرون ټو فیروس دی، آیرون تھری فیریک دی، کاپر ون کاپریوس، کاپر ټو کاپریک او امونیم څخه عبارت دي. همدارنګه ځینې آیونونه عبارت دي لکه فلوراید، کلوراید، برومایډ، آیوډایډ، چې دا ټول هایدروجنونه دي چې منفي چارج لرونکي ذرې دي. همدارنګه ځینې نورې عبارت دي لکه هایدروکساید، نایټرایډ، نایټریټ، فاسفیټ، ډی سیلیکیټ، ډی سلفټ، ډی مولا، مولیبډیټ او بوریت څخه. لکه څنګه چې مو ویل چې د آیون مثبت چارج لرونکي ذره د کتوت په نامه سره، همدارنګه منفي چارج لرونکي ذره د آیون په نامه سره یادیږي. په مالګې کې وینو چې سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، مالګه جوړوي، چې په دې کې موږ وینو چې کتوت او آیون سره یو ځای شوي دي او یو آیوني اړیکه یې جوړه کړې ده. همدارنګه په دې د لیتیم او اکسیجن په مثال کې وینو چې سره یو ځای شوي دي او یو آیوني اړیکه په دې شکل کې څنګه لیدل کېږي جوړه کړې ده. همدارنګه د المونیم او کلورین ترمنځ اړیکه وینو چې د دې د تعامل څخه خپل په منځ کې الکترونونه سره شریکوي چې یو آیوني اړیکه یې جوړه کړې ده. د کیمیاوي اړیکو په امتداد چې آیونی اړیکه مو مطالعه کړې، اوس اشتراکي اړیکه یا کوویلانسي اړیکه یا کوویلانت بانډ وایو. اشتراکي اړیکه هغه کیمیاوي اړیکه ده چې د اتومو ترمنځ د ولانسي الکترون د اشتراک څخه منځ ته راځي. د اشتراکي اړیکه په نامه سره یادیږي، لکه چې په دې هایدروجن او د کلورین په مثالونو کې الکتریت کېږي چې د دې ترمنځ اشتراکي اړیکه منځ ته راغلې ده. کله چې دوه اټومونه یو جوړ الکترونونه سره شریکوي، اشتراکي اړیکه د دې ترمنځ جوړیږي، لکه چې په دې شکلو کې د هایدروجن او همدارنګه د لیتیم ترمنځ وینې چې الکترونونه یو بل سره شریکوي، اشتراکي اړیکه جوړوي. همدارنګه د کلورین مثال دی. په دې ځای کې هم ځینې اشتراکي اړیکې مثالونه وینو، لکه د هایدروکلوراید دی، اوبه دي، همدارنګه هایدروکسیل دي، سوډیم کلوراید دي، چې دا نور مرکبات دي چې یو د بل په منځ کې اشتراکي اړیکې جوړوي. د اشتراکي اړیکې ډولونه وایو چې په دوه ډوله دي، د اړیکو د شمېر په اساس او د اړیکو د قطبیت په اساس. د اړیکو د شمېر په اساس یو ګونی، دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکې دي، او د اړیکو د قطبیت په اساس قطبي اړیکه او غیر قطبي اړیکه ده. او اوس یو ګونی اشتراکي اړیکه وایي چې کوویلانت سنگل بونډ څه شي ته وایي. وایي هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د یو یو الکترونونو په شریکولو سره منځ راځي، لکه د هایدروجن د کلورین په مثال کې لیدل کېږي چې د یو یو الکترون په شریکولو سره د دې ترمنځ اشتراکي اړیکه منځ راغلې ده. دوه ګونی اشتراکي اړیکه یا کوویلانت ډبل بونډ چې دا هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د دوه دوه الکترونونو په شریکولو سره منځ راځي، لکه د اکسیجن او کاربون ډای اکسایډ په مالیکولونو کې وینو چې د دې ترمنځ د دوه دوه الکترونونو په شریکولو سره دوه ګونی اشتراکي اړیکه منځ راغلی ده. درې ګونی اشتراکي اړیکه یا کوویلانت ټریپل بونډ چې دا هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ درې درې الکترونونو په شریکولو سره منځ راځي، لکه د نایتروجن او د اکسیجن په مالیکولونو کې وینو چې درې الکترونونو د خپل په منځ کې سره شریک دي، او درې ګونی اشتراکي اړیکه په وجود راولې ده. اوس قطبي اشتراکي اړیکه پولر کوویلانت بونډ وایي چې هغه اشتراکي اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ مشترک شوي الکترونونه د یو اتوم هستې ته نږدې او د بل اتوم د هستې څخه فاصله ولري. دلته د هایدروکلوریک اسید مثال راوړم، لکه په دې شکل کې چې لیدل کېږي وایي اټومي ورځې کشش او د هایدروجن کلوراید په مالیکول کې قطبیت د هایدروجن اتوم مثبت قسمي چارج مثبت 0.1 او د کلورین اتوم قسمي مثبت منفي چارج منفي 0.1 څخه دی. غیر قطبی اشتراکی اړیکه یا نن پولر کوویلانت بونډ وایي چې دا هغه اشتراکی اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ مشترک شوي الکترونونه د دوه اتومونو د هستو ترمنځ په مساوي فاصله کې پراته وي. د غیر قطبی اشتراکی اړیکه په نامه سره یادیږي، لکه د کلورین په مثال کې چې لیدل کېږي. اوس یو طرفه اشتراکي اړیکه یا هم ډونر اکسپټر بونډ وایي چې دا څو ډول اړیکه ده. وایي کچیري په یو اشتراکي اړیکه کې یو جوړ الکترونونه یوازې یو اتوم له خوا برابر شي او د مقابل اتوم الکترونونه په کې واټه وانه کړي، دا ډول اشتراکي اړیکه ته یو اخیز اشتراکي اړیکه وایي ویل کیږي، چې دا رابطه د پنغشي په واسطه سره شوګل کیږي، لکه په دې مثال کې چې لیدل کیږي. چې دا د اوبو مثال وینو، په دې کې ډونر اکسپټر بونډ اف اشتراکي اړیکه جوړ کړی ده. فلزي اړیکه یو میټالیک بون وایي چې دا هم یو کیمیاوي اړیکه ده چې د فلزاتو په شبکه کې د آزاد الکترونونو د ورځ د حرکت په نتیجه کې حاصلې جوړ یو د بل سره د ضرورت استحکام سبب ګرځي، چې د دې کې ذریعه یو د بل سره استحکام یعنی محکم کیږي. او همدارنګه چې الکترونی ورځ په حرکت په نتیجه کې دا اړیکه حاصلېږي. دا یې هم ځینی مجوینو چې بازار ډول سره په خپل اخري قشر کې الکترونونه چی شي کوي حرکت کوي. دا هم یو فلزي اړیکه جوړ کړې ده. هایدروجنی اړیکه وایي چې هایدروجنی اړیکه د هایدروجن د اتوم د الکتروسټاتیکي جذب په نتیجه کې د قوې د الکترونیګیټیو اټومونو ترمنځ جوړیږي چې دا اړیکه عبارت د هایدروجنی اړیکې څخه ده. د وانډروال اړیکې دي چې د مالیکولونو ترمنځ د موثره کوچ الکترونونو انتقال څخه پرته منځته راځي. د وانډروال قوه د مالیکولونو ترمنځ په لاندې میخانیکیتونو عمل کوي. د ډایپول ډایپول قوه دي، د نکشنی ډایپول قوه ده، او د ډیسپرنشي قوه دي. نو ډایپول ډایپول کوانټ فیژن څه ته وایي؟ هغه مالیکولونه چې ذاتاً قطبي وي، دغه مالیکولونه د خپل منځي متقابل تاثیر له کبله یو د بل په نسبت ځانونه داسې جوړوي چې مخالف قطبونه سره نږدې او هم علاقه قطبونه یو د بل څخه لیرې وي. د مخالفونو قطبونو ترمنځ د جذب الکتروسټاتیکي قوې پاسه دغه مالیکولونه سره نږدې کیږي. دا ډول قوې د ډایپول ډایپول کوانټ څخه عبارت دي. انډکشنری ډایپول قوه چې دا ډول قوه د قطبي او غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ عمل کوي. دلته قطبي مالیکولونه په غیر مالیکولونه قطبي مالیکولونه تاثیر اچي او موقتنی قطبي کوي. نو بیا دا په نو په زور شوي قطبي مالیکولونه د قطبي مالیکولونو سره الکتروسټاتیک جذب قوه پاسه جذبي او لیکتلی چې دا قوه د مالیکولونو ترمنځ فاصله سره معکوس ارتباط لري. ډیسپرنشي قوه وایي چې دا ډول قوه د هر قسم مالیکولونو ترمنځ عمل کوي. د لندن د کوانټم میخانیک پر اساس تشریح کړی چې د هستې چاپیر د الکترون د ګرځېدو له کبله هم په مالیکولون کې د اتوم تاسو ته اهتزازي حرکت لامل لحظوي ډایپولونه مېز تر چې داسې ډایپولون تر مېز د متقابل جذب د ډیسپرنشي قوې په نامه سره یادیږي. لکه دې په دې شکلونو کې لیکل کیږي چې د دې تر مېز د دوه اتومونو د دوه مالیکولونو تر مېز د دوه شیبوي قطبونو تر مېز راتلو څرنګوالی راته څرګندوي.
د فلزي اړیکې په برخه کې مول وسل چې په دغه ډول تعامل کې ذری سره یو ځای کیږي او د ذرو د استحکام لامل کیږي.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دی ولسم ټولګي زده کوونکو د کیمیا درسي ساعت اخر اغلاست. په ولسم ټولګي کې نن مالګل ولو. دا به وارو چې په کیمیا کې مالګه د کوم تعامل په نتیجه کې رامنځته کیږي. خون کې مکتوی چې په کیمیا کې څو ډول مالګه موجوده ده او د یادو مالګو خصوصیات به په نننی درس کې ولولو.
مالګ پیژنو وکړه چې د تیزابو هایدروجن د فعال فلز یا د الکلی انیون د تیزاب د انیون په واسطه تعویض شي مالګ جوړیږي. د مالګ ډولونه دي: مالګ د جوړښت له مخې عادي یا خنسا مالګ، تیزابي مالګ، الکلی مالګ، مخلوطي مالګ او مضعیف مالګ دي. همدارنګه مالګ د هایدروجنیز له مخې عادي یا خنسا مالګ، تیزابي مالګ او الکلی مالګ څخه عبارت دي. د مالګ فورمول لیکل او نوم ایښودنه، یعنی نومول یا نیمینګ په څه ډول دي. د مالګ د کیمیاوي فورمول په لیکلو کې کتیون کینی خواته او انیون فورمول شي خواته لیکل کیږي. د دوه عنصرو مالګو نوم ایښودنه په علمي طریقه سره د دې ډول مالګو په نوم ایښودنه کې اول د کتیون نوم، بیا د انیون نوم او وروسته د آی ډي ورساري ورزیاتوي، لکه سوډیم کلورایډ کې، همدارنګه لیډ سلفایډ کې مثالونه کې وینو. همدارنګه د دوه عنصرو مالګو نوم ایښودنه په معمولي طریقه سره که کتیون د متحوله اکسیډیشن نمبرونه ولري، دوه ډول مرکبونه جوړوي چې د لوور اکسیډیشن نمبر لپاره آی سی کلمه او د ښکته اکسیډیشن نمبر د او اس کلمه د کتیون د نوم څخه وروسته لیکل کیږي. لکه د کوپریوس کلورایډ چې دا چې شي د اکسیډیشن نمبر چې شي دی ښکته د اکسیډیشن نمبر ښکته دی، نو د او اس ورسره ورسره اضافه شوی دی چې کوپریوس کلورایډ جوړ کړي. اکسیډیشن نمبر کې چې رپورت وي، بیا هم د آی سی کلمه ورسره اضافه کیږي. لکه په د کوپریک کلورایډ کې هم دا رنګ فیروس کلورایډ هم دا رنګ فیریک کلورایډ څخه مثالونه په لیدل کیږي. د وانسره مالګو نوم ایښودنه په علمي طریقه سره او چې په دې ډول نوم ایښودل کول د کتیون نوم، بیا هغه د اکسیډیشن نمبر په رومي عدد د دکاوس په منځ کې لیکل کیږي، او بیا د انیون نوم او وروسته د آی ډي ورستاري ورزیاتوي. لکه وینو چې د اوسپنې یعنی د فیریم 2 کلورایډ همدارنګه فیریم 3 کلورایډ په مثالونه کې. هغه مالګې چې څو عنصر پکې ځای لري د تیزاب د بکې په اساس نوم ایښودنه کیږي. هغه اول هغه تیزابون چې ورستاري د آی سی وی د مالګې د نوم په اخر کې ایتی ورستاري لیکل کیږي، لکه چې شي نایټریټ اسید دی، همدارنګه کلوریک اسید دی، پوټاشیم نایټرایټ دی، همدارنګه سوډیم کلوریک دی. او هغه تیزاب چې ورستاري او اس وی د مالګې د نوم په اخر کې آی ٹی ورستاري راځي، لکه د سلفورس اسید دی، نایټرس اسید دی، همدارنګه سوډیم سلفایټ دی او امونیم نایټریټ په مثال نو کې وینو. په هغه تیزابون چې مختار دي هایپووی د مالګې په نوم کې لومړی د فلز نوم، ورسته له هغه د هایپو مختاري او په اخر کې د آی ٹی ورستاري لیکل کیږي، لکه د هایپو کلورس اسید دی، همدارنګه سوډیم هایپو کلورایډ. بل هغه تیزابون چې مختار د پیر وی د هغه د مالګې د نوم په سر کې د فلز نوم، ورسته د پیر کلمه او په اخر کې د آی ٹی لیکل کیږي، لکه پیر کلوریک اسید، همدارنګه سوډیم پیر کلورایډ، پیر مګنیک اسید دی، منګنیک اسید دی، همدارنګه پوتاشیم پر منګنایټ دی. د مالګې استعمال یا لاسته راوړنه په څه ډول ده؟ د مالګې استعمال په لاندې طریقو سره لاسته راځي. اول د فلز او غیر فلز د مستقیم تعامل څخه مالګه په لاس راځي، یعنی سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، سوډیم کلورایډ جوړوي. د څو زیات تیزاب د هایدروجن تعویزول د فلز آیون سره مالګه اسیدي، چې لکه سوډیم چې د هایدروکلوریک اسید سره تعامل وکړي، سوډیم کلورایډ او هایدروجن آزادوي. د فلز د اکسایډونو تعامل د تیزاب سره دی، همدارنګه په دې مالګې باندې کې لیدل کېږي. همدارنګه د غیر فلز اکسایډونو تعامل د کلوي سره دی، چې وینو څه ډول لا سره د تیزاب تعامل د خونسا مالګې سره د مالګو د دوه ګونی تعویض څخه خبردار نه تیزاب تعامل د کاربونیت سره په دې ډول مالګې استعمال لا سره راځي. اوس مالګې استعمال زینو چې مالګې سره موږ په کوم زینو کې راخلو، د دې د واګانو د مالګې په شکل استعمالي د خورو مالګې د انسان په وینه کې د 0.5 څخه تر 0.4 پورې شته. د مالګو د مذابو او الکترولیز څخه خالص فلزات استعمالیږي. د کلسیم او فاسفورس مالګې د هایډروکو په جوړښت کې شامل دي. همدارنګه د سوډیم کلورایډ مالګه په خوراکي توکو کې ښه کارول کیږي، او همدارنګه د خوراکي توکو ساتنه کې د موادو په تعقیب کې هم د مالګو څخه کار اخیستل کیږي. همدارنګه مګنیشیم سلفایډ چې هغه د ملت ورګډی چې د قبضیت یعنی کانستریپټیشن د مخنیوي لپاره ورڅخه استفاده کیږي.
دی ولسم ټولګي په کیمیا کې نن په دې پوښو چې په کیمیا کې مالګه د فلز او غیر فلز د مستقیم تعامل په نتیجه کې رامنځته کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
تاسو له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ. د 12 ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو امونیا ولوسته. نن به خونکې موږ ته اروماتیک مرکبونه تشریح کړي. په دې برخه کې ولولو چې دغه راز مرکبونه د افونات او سرطاني ناروغیو سبب کیږي. دا چې اروماتیک مرکبونه څه ډول بوی، مزه او ظاهري بڼه لري، په دې اړه خونکې بشپړه تشریح بیانوي.
اروماتیک مرکبونه نوم لاتینی کلمه اروما شبوی یا اتریبوی څخه اخیستل شوی دی. دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري. بنزین لومړنی اروماتیک مرکب دی. بنزین بډاسونه زهري دي، د ځیګر او پښتورګو د سرطاني ناروغیو سبب ګرځي. ځینې اروماتیک مرکبونه چې په تنباکو کې شته د سرطاني ناروغۍ سبب کیږي یا ګرځي. یو شمیر اروماتیک مرکبونه چې ډیر اهمیت لري ځکه چې دا د دوا جوړولو، رنگ جوړولو، نساجي په صنعت کې ترې کار اخیستل کیږي، لکه اسپرین چې د دردونو د آرامتیا لپاره، او ټیټرا سکلین چې د انټي بیوټیک په ډول استعمالیږي. اروماتیک هایدروکاربونونه مو ویل چې د اروما یا شبو یا اتری بوی څخه اخیستل شوی دي، او دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري، هم تاوان لري او هم یو ډول دوا جوړول، رنگ جوړولو کې هم کار ځینې اخیستل کیږي. دا غزخه یو بنزین دی، یو بیرنګ زهري مایع ماده ده چې مخصوص بوی لري. په 80 ډیګري سانتي ګریډ کې په ایشېدو راځي. په زوی محلولون لکه ایتر، الکول، اسیټون، اسیټیک اسید کې بشتو غهل کیږي. همدارنګه بنزین د زوی مرکبونو لپاره یو شمه حلل دی، او د شحمیاتو، ربر، ایډین او سلفور د حلولو لپاره په کار وړل کیږي. د ټوله د بنزین په اړه معلومات وا. بنزین د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربن د اټومونو د زیاتوالي لکه بل په ژړ لوګي لرونکي لمبه باندې سوځي. بنزین یو ډول تیل هم ورته وایو، هغه سره ډول لمبا ده، ژړ لمبا کی او دود کی 2666515O2 کاربن اکساید 6H2+ انرژي او دوخه په لاس راکوي. د بنزین او ځینې مشتقات فرمولونه او نمونه په لاندې ډول دا اروماتیک مرکبات دي چې په هغه کې د بنزویک اسید دي چې اسید لري، بنزایل الډیهایډ دي سی ایچ او لري، او بنزایل الکول چې پینول ورته وایي دا هم یو بل مرکب دي. بنزین چې شي دي په 30 ډیګري سنتي ګریډ کې شول کیږي، فرموله یې سی شپاش ایچ شپاش ده. بیا نفتالین دي، دا هم په اروماتیک هایدروکاربون کې راځي. نفتالین هغه مرکب دی چې فرمول یې د بنزین د دوو کړیو له یوځای کېدو څخه داسې جوړ شوی دی چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده ده. مالیکولي فرموله او ساختماني فرمول یې په لاندې ډول دي. مالیکولي فرمول یې چې دی سی لس ایچ اته، او ساختماني شکل یې د دوو بنزینونو سره یوځای شوی دی. په مابینځ کې دوه کاربونونو یو دانه ډبل بونډ جوړ کړی دی او دوه بنزین سره یوځای شوی دی. بنزینونه سی لس او هایدروجنونه 14 دي، 8 دانی دي. نفتالین د ډبرو سکارو له پرله پسې تکتیر څخه د سپین رنګ کریسټلونو په بڼه منځ ته راځي چې یو خاص بوی لري. د ویل کېدو ټکی 80 ډیګري، نشېدو ټکی 248 ډیګري، او په اسانۍ سره په غاز بدلیږي. دا مرکب د کویلاروا له منځ وړي او په تشنابونو کې د بد بوی د لرې کولو لپاره هم استعمالیږي. نفتالین عموما د بوی د ایسته کولو لپاره په تشنابو، په دوشانو او هغه ځایونو کې چې هوټلونو غوندې تاګ را تک ډیر وی، په هغه ځایو کې په دوشي کې استعمالیږي. د اروماتیکس هایدروکاربونو څخه وروسته راځو الکول ته. الکولونه د هایدروکاربونونو هغه اکسیجنی مشتقات چې د یو یا څو اتومو هایدروجنونو د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو په واسطه تعویض شوی دی. په دې مرکبونو کې او ایچ ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ دی. عمومي فارمول یې آر او ایچ دی، او میتانول یې تر ټولو لومړنی مرکب دی. الکول پام استلا چې موږ شراب بولو دا هم الکولونه دي. او ایچ ګروپ په ځان کې لري. میتانول تر ټولو کوچنی دی، د میتان څخه راایستل شوی دی. میتان دی کله چې سو بور واچوي میتانول ځین جوړیږي. میتانول الکول دی، میتان د الکانو کورنی غاز دی. ایتالین ګلایکول دا به د الکول یو بل ډول مرکب دی. یو دوه قیمت الکول دی. انټي فریز یا انجماد ضد ماده په توګه په نکلیه وسایتو کې کارول کیږي. دا ماده یو بې بویه ماده ده. په مایع حالت کې پیدا کیږي، په اوبو کې حل کیږي. محلول یې د اوبو د انجماد ټکی ټیټ راولي. انټي فریز کومه ماده ده؟ دا د موټرانو رادیټر ته رولیږي. بیا د موټرانو رادیټر په ژمي کې د ډیر یخېدو او په دوبي کې د ډیر ګرمېدو څخه ساتي. هغه کومه ماده؟ ایتالین ګلایکول دی. ګلیسرین چې یو درې قیمت الکول دی، ټینګه او بیرنګ مایع ده. خوږ خوند لري، اوبو کې حل کیږي. د ګلیسرین څخه د انټي فریز ماده د پوستکي ملهم، د چاپ، د رنګونو په جوړولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. ګلیسرین خو مشتاس پیژنو په دوه خانو کې سته. کله چې لاسونه مو چاکسي یا وچاو دي، هغه مال موږ استعمالو. ایتانول یا ایتایل الکول چې موږ وایو، دا یو روشانه مایع ماده ده. تیز ځانګړي بوی لري. د شیدو ټکی د سنتیګریډ 80 درجه دي. د هغه حبوباتو نه شایسته او کندي موادو لکه انګورو څخه لاس ته راوړي، نو ځکه ورته د حبوباتو الکول هم وایي. ایتالین ګلایکول د حبوبات څخه خلاص راځي، نو د حبوباتو الکول په نامه یادیږي. ایتایل الکول د کندي موادو د شیرې څخه زایمیز په نامه یو کټلیسټي انزایم د عمل په غذو له لاندې معادلې سره سم لاس ته راځي. ګلوکوز دی، دا ته زایمیز ورچی، د هغه څخه ایتانول جوړوي او کاربن ډای اکسایډ په لاس راځي. دا ډیر مشهور الکول دی، په اترو، په رادیټرو، په موټرانو او په ډیرو شیانو کې استعمالیږي. د بیزا پی معلوماتی د پینول په اړه، پینول خالص پینول یو جامد بلوري بیرنګ ماده ده. کچیر پینول د اوسه وخت لپاره د هوا، اکسیجن او رڼا په مقابل کې کیښودل شي، بنفش رنګ ځان ته غوړ کوي. پینول زهري او ضد افونی بوی لري. په طبابت کې ترې کار اخیستل کیږي. زهري بوی لري، ضد افونی دي. ضد افونی چې د میکروب ضد دي او په طبابت کې د دې څخه کار اخلي.
اروماتیک مرکبونو د درس په دوام مو انټي فریز ولوستل. د دې کیمیاوي ماده خصوصیت دا دی چې په سړه هوا کې یخ نه وخی، نو د همدې خصوصیت له امله د ژمي په موسم کې د موټرو په للیتر کې اچول کیږي.
لا له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويشت غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونې کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
مننه چې د درسي ساعت ملتیا مو وکړه. نو هیله د چې د استاد لوري د تشریح شویو درسونو څخه په استفاده ل درسي ساعت وروسته یو ځل بیا د کیمیا نننی درسونه در سره تکرار کړئ. خورز
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه ل تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
باران میں بسڑ خوب خوب ورے دل راغلے لکھ باران میں بسڑ خوب خوب ورے دل راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں راغلے لکھ باران میں بسڑ خوب خوب ورے دل راغلے باران میں بسڑ خوب خوب وری دل راغلے شب گرٹو بشورا ٹول پشپکے خب گانوخ کے شب گرٹو بشورا ٹول
پش پکے کرن سہارا بموش میں بلول راغلے کرن سہارا بموش میں بلول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یا تول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یا تول راغلے لکھ باران میں